السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونه کوي چې د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبدالرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وجل او ځوروي خو د جنبش ډلې ویان دغه راپور دقیق نه غني په کابل کې د تیر شپې حمله پای ته ورسیده دا چې څه جزئیات لري په همدې خبرونه کې درته وایو خو تر خبرونو وروسته خبرونه لناجی سپیناوري
امنیتی چارواکی وایي د تیر شپې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د نادلي ولسوالۍ له یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاته ګروسه د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې بریدونه وکړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تیرې شپې حملې درې واړه بریدکوونکي وژل شوي دي دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د نارت ګټ په نوم د بهرنیو یو لوژستیکي مرکز و ښاغلي صدیقي په دې اړه وویل
کوشش کوي په دې هدف چې د مرکز نومونځي هغه لمنځه تللي
حمله تیره شپه یو نیمه بجه د سرخی پله د سړک نو په سیمه کې د یو بروړونکي موټر په وسیله شوې ده بلورته د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبرلانو ته ویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي رحیمی زیاته کړه چې په دې حمله کې بهرنیانو ته زیان نه دی اوښتی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې سیمه د پولیسو لخوا کله بنده ده او د حملې د زیانونو په اړه څېړنې روانې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیخي مسؤلیت منلای او بهرنیو اتباعو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې ده د نادری ولسوالۍ له یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاته ګروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانشي د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو د حملو د شنډولو لپاره سیمې ته اضافي سرتیري استول شوي دي
او پدې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص قطعات تر څنګه هوایي قطعات هم شامل دي
د راپورونو له مخې ورمش په لزګونو وسلوالو طالبانو پر نادلي ولسوالۍ حمله وکړه سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته ډېر نږدې شوي دي د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله سمه نیمایي کمه شوې ده د پکتیا د ولی ویان نقیب احمد اتل وایي تیر کال په دې ولایت کې د ناامنۍ په پیښو کې 138 کسان مړه او ټپیان شوي وو ښاغلی اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی تلفاتو د کمیدو پر عواملو رڼا واچوله
یو دا چې د ولسونو همکاري ده دولتي ادارو سره یا د امنیتي ارګانونو سره دوی بشپړ همکاري کوي او بل دا چې کله چې عملیات کې امنیتي ځواکونه نو دوی ډیره پاملرنه کوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو څنګ ویلي چې طالبان د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې په سلو کې د 15 پېټ ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسول دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې بریدونه وکړي دغه نه دقیقې ویډیوي پیغام پرون د دې ډلې لخوا پر یوټیوب خپور شوی په ویډیو کې یو کس ښکاري چې په یوه صحرا کې موټر چلوي او وایي پوتین واوره موږ به روسیې ته درځو او ستاسو په کورونو کې به ستاسې وژنو په ویډیو کې وسلوال کسان ښکاري چې پر زغروالو موټرو او خیمو حملې کوي او وروسته وسلې غنیمت کوي دا ویډیو په داسې حال کې خپریږي چې روسیه او د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش او القاعده جنګیالیو پر ضد د مبارزې لپاره په خپلو کې د استخباراتي او پوځي همکارۍ پر زیاتولو په خبرو بوخت دي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کچېرې د روسیې پر خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکارۍ سبب کیږي امریکا باید دغه الحاق ومني د سرګندونې د اوباما د ادارې د پالیسۍ خلاف دی چې د روسیې دغه اشغال او د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی ټرمپ په هغه مرکه کې چې پرون له یو امریکایي ټلویزیوني چینل نه خپره شوه، د کریمیا خلک وویل چې د کریمیا خلک باید تر ډیره د سوریې یوه برخه وي. ډونالډ ټرمپ دا رد کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دی هر ډول اړیکې لرلې وي. د ویل د هیڅکله له پوتین سره نه دی کتلی او نه ټلیفوني خبرې ورسره کړي دي. د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایریوان د پولیسو یو سټیشن نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر دوه اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودې او تسلیم شول. د ارمنستان د ملي امنیتي خدماتو ادارې پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د ځانګړو امنیتي ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې د دې وسلوالې ډلې غړي تسلیمۍ ته مجبور شول. بیان زیاتوي چې شل کسان په دې ترس کې نیول شوي دي. دا بیان نیم ساعت وروسته له هغه خپور شو چې د دې وسلوالې ډلې مشر اعلان وکړ چې د دوی د تسلیمېدو پرېکړه یې کړې ده. د راپورونو له مخې د دې ډلې شاوخوا دېرشو غړیو نږدې دوه اونۍ مخکې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ. نه تنه افسران یې برمته کړل او غوښتنه یې وکړه چې ولسمشر سرج سرکسیان دی، د دوی مشر جیرایر سلفیان دی آزاد او په خپل دی استعفا وکړي. د دې ډلې یو بل غړي ستراک نظریان د خپل غوښتنو په اړه ریوټرز خبري اژانس معلومات ورکړل.
د وی منګ د ولسمشر استعفا له بنده د جیرایر سلفیان آزادي او داسې حکومت غواړو چې خلک باور پرې ولري.
ویل کېږي چې په دې وسلواله ډله کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د جګړې ګډونوال چې پلویان یې د اتلانو په سترګه ورته ګوري هم شامل وو. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې ارګان د هغې پریکړې دفاع کړې چې د اولمپیک په لوبو کې پر روسي ورزشکارانو یې د حکومت په ملاتړ د ډوپینګ له کبله بندیز لګولی. د آی او سی مشر توماس باخ پرون ویل پر روسي لوبغاړو بشپړ بندیز له اخلاقي او قانوني پلوه د توجیه وړ نه دی او زیاته کړه چې هر انسان په طبیعي عدالت کې په ټاکلې اندازه حقوق لري. وروسته له دې چې د روسیې د حکومت په مرسته د روسیې لوبغاړو لخوا د اضافي انرژي د تولیدونکو موادو د کار اخیستو یا ډوپینګ د راپورونو له خپرېدو وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې وویل چې په رایو دی جنوري کې د سګنی اولمپیک په لوبو کې پر ټولو روسیې لوبغاړو به بندیز ونه لګوي، خو له ډوپینګ څخه د پاکې سابقې او د هررخیزې معاینې په ګډون په نړیوالو لوبو کې د ورزشکارانو د ګډون لپاره د معیارونو یوه مجموعه ټاکي. تر دې دمه د ټولو 308 روسي لوبغاړو له ډلې څخه 250 تنه د رایو په لوبو کې د ګډون لپاره تایید شوي دي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبدالرشید دوستم پر ملشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلې او ځورولې، خو د جنوبي شډلې ویان دا راپور دقیق نه ګڼي.
یو وکړدان وکړتور ورونه او غیر واقعي جلوګان
د بلخ اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې غیر مسول وسلول غیر قانوني کارونه کوي. د کورونی چارو وزارت وایي چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تیر شپې حملې درې وړ برید کوونکي وژل شوي.
زمونږ خاص ځنګړي پلیس ځواکونه خپل عملیات د شپې ناوخته شروع کړل او نن سهار تذکر شو درې کسه هغه تلوستان چې کوشش کوي یا په دې هدف چې د دې مرکز ننوځي هغه له منځه تللي.
په لوګر کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو په اعتراض مظاهره روانه ده. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې ملکی تلفات څه باندې 50% کم شوي.
یو دا چې د ولسونو همکاري ده دولتي ادارو سره یا د امنیتي ارګانونو سره دوی بشپړ همکاري کوي. یو بل دا چې کله چې عملیات کې امنیتي ځواکونه نو دوی ډېره پاملرنه کوي.
دوه نیوز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې د عبدالرشید دوستم پر ملي شو په فاریاب ولایت کې د ملکی وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند تور لګولی دی. په راپور کې له افغان حکومت څخه غوښتنه شوې چې غیر قانوني ملیشي سمدستي منحل کړي، خو د جنبش ویان دا ادعا ناسمه بولي. احمد تکل او نور تفصیل.
د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې افغان حکومت باید په فاریاب ولایت کې په 13 جون میاشت کې د ملکی وګړو د وژنې او له هغو سره د ناوړه چلند مسؤل ملیشه ځواکونه د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپله د څوم ځل لپاره فاریاب ولایت ته ولاړ او هلته یې د ده په وینا د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پرون خپور شو، د دې ټولنې د څېړونکي پاتریشیا ګاسمن له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د فاریاب وژنې د دوستم د ملیشو لخوا د مخکینیو بیرحمیو دوام دی. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان په شمال کې امنیت ځکه له ګواښ سره مخامخ دی چې د جنبش ملیشیا او پخپله جنرال دوستم هیڅکله مسؤل نه دي پیژندل شوي. هیومن رایټس واچ مخکې جنرال دوستم د هغو سلګونه طالبانو په وژنه هم تورن کړی و چې 15 کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پر مهال تسلیم شوي او بندیان و. خو په نوي راپور کې د یونما د سرچینو په حواله ویل شوي چې د دوستم تر قمانډې لاندې ملیشو څه باندې یوه میاشت مخکې په فاریاب ولایت کې هغه مهال عملیات پیل کړل چې طالب وسلوال له کلیو وتلی وو. یونما وایي د دوستم تر امر لاندې ملیشو د کلیو ته له ننوتو وروسته 14 ملکي وګړي ووژل او 23 تنه یې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي د جنبش ملیشي هغو څلورو کلیو ته ننوتې چې دوی اوسیدونکي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل او هلته یې 15 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د ولسي جرګې غړی بشیر احمد تینج چې د دوستم په مشرۍ د جنبش ملي اسلامي ویان دی د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور ردوي. ښاغلي تینج له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې راپور په جوړولو کې هغه کړی لاس لري چې د افغان حکومت د بدنامولو هڅه کوي او زیاته یې کړه چې دا راپور متوازن نه دی.
ما فکر میکنم که دیدبان حقوق بشر در تهیه گزارش
ز فکر کوم د بشری حقونو د څار ټولنې د دې راپور په جوړولو کې له هغو بیلابیلو سرچینو چې باید کار اخیستای وای او توازن ساتلای وای څو د حقایقو صحت او سمواله یې ثبوت کړی وای د کار په سم ډول نه دی کړی. د بشري حقونو د څار ټولنه هغو کسانو اغوا کړی چې هلته نفوذ لري او یا یې کسانو ځانونه په سیمو کې ځای پر ځای کړي او حقایق برعکس ښودلي دي.
د
جنبش ویان زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د دې ادعاو په اړه څېړنه وکړي او حقیقت د افغانستان خلکو ته روښانه کړي. خو د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دا راپور یې د سیمې له خلکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په جولای میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې د هغو کلیو له اوسیدونکو سره مرکې وکړې چې د جنبش ملیشو حمله پرې کړې وه. د دولت آباد د سیمې اوسیدونکي 15 کلن حشمت د دې ټولنې راپورترانو ته ویلي چې د جنبش د ملیشو 200 رینجر موټر د دوی کلی ته ننوتل خو د ملي اردو ځواکونه ورسره نه وو. د حشمت په وینا جنبشي ملیشو دوی ته وویل چې تاسو طالبان یې او پر هغو خلکو یې ډزې کولې چې له کورونو براوتل. 50 کلنې سرایا هیومن رایټس واچ ته ویلي د دوستم پلوي ملیشو دا د کنداغونو په وسیله په ملا ووهله، ډېره یې ژوبله کړه او ورته ویل چې تاسو پښتنه یې او د څه ویلو حق نه لرئ. او د سرایا زوی ویلي چې د دوستم پلوي ملیشې په 13 اتو میاشتو کې څو ځلې د دوی کلي ته ورغلي، خلک یې ګواښلي او د ډوډۍ او پیسو ورکولو ته یې اړ ایستي دي. یو شمیر کلیوالو د بشري حقونو د څار ټولنې ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه هم هغه مهال چې د جنبش ملیشې د دوی کلیو ته ننوتلې په سیمه کې وو او که څه هم په خپله له خلکو سره بد چلند نه دی کړی، خو د ملیشو د ناوړه چلند مخنیوی هم ونه کړ. نو موري ټولنه وایي د طالبانو له پرځېدو سم د ستوروسته د افغانستان د شمال په پښتون میشتو سیمو کې د دوستم په مشرۍ د جنبش سرغړونې مستند کړي دي، خو له هغه وخت تر اوسه ملیشه قومندانان هیڅ کله د قانون پنجو ته نه دي سپارل شوي. د هیومن رایټس واچ ټولنې څېړونکي میرمن ګاسمن وایي د دوستم د ملیشو په څیر ځواکونه باید لا ډېر پخوا منحل شوي وای، خو له دې چې دا ځواکونه زورور پلویان لري نو د بشري حقونو سرغړونو ته په معافیت سره دوام ورکوي. میرمن ګاسمن وایي ولسمشر اشرف غنی د غیر قانوني او خپل سرو ملیشه ډلو د له منځه وړو په برخه کې خپله ژمنه باید عملي کړي او دا یقیني کړي چې دا ملیشه با دا افغانستان پا امنیتی زواکونو که زای ونه لری.
موندل چې د بشری حقوقونو د څار ټولنې په یو راپور کې د عبد الرشید دوستم پر ملیشو تور لګولې چې په فاریاب کې ملکیان وژلي او ځبرولې دي. خو د جنوب شلي ویان دغه راپور دقیق نه دی ګڼلی. بلخوا د بلخ اوسیدونکي او امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو له حضور څخه شکایت کوي. د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤول وایي اکثره اوسني غیر قانوني وسلوال هغه کسان دي چې پخوا د سیاسي احزابو غړي وه. مجیب رحمان حبیبزی رپورټ لري.
په بلخ کې د سیمه ییزو زورواکو او ناقانونه وسلوالو حضور د خلکو او امنیتي ځواکونو اندېښنې راپارولې دي. د دایا کې د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې مشر جنرال عبدالمنان وایي چې په بلخ او نورو ګاونډي ولایتونو کې د ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسلوال او یا زورواکي هغه کسان دي چې په خواله جهادي تنظیمونو او یا هم له سیاسي حزبونو سره یې د قوماندانانو په حیث فعالیت درلود او اوس د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې وسلوال فعالیت کوي. څوک چې دولتي یونیفورم نه لري او بې جوازه سلاح لګدوي هغه غیر قانوني وسلوال کس دی او د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو غړی بلل کیږي. چې تر دمه 1500 غیر قانوني وسلوال ګروپونه پیژندل شوي دي. ډېری دا ناقانونه وسلوال د بلخ حکومت سیمو کې فعالیت کوي. هر هغه ځای کې چې جنایت ترسره کیږي تر شاید ناقانونه وسلوالو لاس دی. هغه بیا د مزار شریف اوسیدونکي په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو له زور او زیاتی شکایت کوي او وایي چې دا ناقانونه وسلوال د بلخ د مختلفو سیمو په نامنیو کې لاس لري. ریحانه او نوید د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي په دې باور دي.
افراد مسلح غیر مسؤول در ولسوالیو خیلی زیات شوه او
ناقانونه وسلوال او غیر مسؤول کسان په بلخ ولایت کې په ولسوالیو کې زیات شوی دي. دوی د خلکو پر وړاندې زور زیاتای کوي او په نام ننګو کې لاسداري
در ولایت بلخ وجود یا حضور افراد مسلح غیر مسئول افرادی که
په بلخ ولایت کې د غیر مسئول وسلوالو حضور چې په خوا باندې مختلفو تنظیمونو سره د وسلو سره کار کوي زخت زیات شوی دی. په دې وروسته کې دوی په نام نوې کلاس لري په خپل سیمو کې پر خلکو زور زیاتای کوي او د هیچا زور پر دوی نه رسي. د مزار شریف دوستونکو په خبره چې اکثرا د محلي زورواکي او ناقانونه کسان هغه څوک دي چې په خوای هم د مجاهدینو په لیکو کې سلاح لرله او اوس هم په شورګرا کې شیندي او چمتال ولسوالیو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې د محلي زورواکي او ناقانونه وسلوالو پر وړاندې شکایتونه زیات شوي چې په تازګۍ سره د بلخ امنیتي ځواکونو د جنایي جرایمو له زیاتوالي هم خبر ورکړی دی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نهمی امنیتي حوزې اړوند تیر شپې حملې درې وړه برید کوونکي وژل سوي دي. دغه حملې تر نن سهار پورې دوام وکړ. حمله له وی 14 وروسته پیل شوه. د 14 په کابل کې زیات شاریان وبیرول او په ځینو سیمو کې د برېښنا د پرچاوي سبب شوه. رحمت الله افغان د پیښې په ساحه کې د شیبه مخ کې په هغه ځای کې د کابل امنیه قومندان په یو مطبوعاتي کانفرنس کې څرګندونه کړې دي. افغان صاحب، امنیه قومندان څه معلومات شریک کړل له خبرلانو سره؟ د حمله پاړه
بلې فالې صاحب شپه وړاندې د کابل امنیه قومندان له خبریالانو سره د کابل د بیګاش په د 14 پاړه معلومات شریک کړل. ټول چې د جګړه پای ته رسیدلې ده، جګړې دوه ساعته دوام وکړ. البته 14 شاوخوا یو نیمه بجه د پلچرخي د دیسپچری په سیمه کې د نارکیټ په مامرخانه باندې د موټر بم لاري په واسطه باندې شوی ده. امنیه قومندان وایي چې دو انتحار کوونکو غوښتل چې له موقعنه په استفادې باندې دغه د نارګیټ د بهرنیانو خانه ته ننوځي. خو کله چې ننوتلي دي هلته د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شوي دي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي وویل چې شاوخوا 3 بجې د کابل ځانګړیو پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړل. عملیاتونو وروسته چې 3 ساعتې دوام وکړ، دواړه انتحار کوونکي چې وروسته البته د برید کړی و دغه له منځه ولاړل. اوس په دغه برید کې یو پولیس وژل شوی، د همدارنګه 3 پولیسان نور له وسلوالو سره په جګړه کې زخمیان شوي دي. د کابل امنیه قومندان وایي چې یوازې څوک معلومات یې ورکړي د پولیسو په اړه باندې چې دغه تلفات نور ځانیب تلفات نه لري. خو په سیمه کې دوی وایي چې نږدې چې کومې فابریکې دي یا کوم د اوسېدنې کورونه دي پمپسټېشنونه دي هغه ته مالي زیانونه اوښتي دي. خو نور معلومات وایي چې په دې اړه باندې موږ نه لرو. په سیمه کې چې موږ کله عیني شاهدانو سره خبرې وکړې دي، عیني شاهدانو څو کسان سرسري تبیانو، هغوی موږ ته وویل چې چاودنه ډېره زیاته زوروره وه، چې د شاوخوا سیمې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. دوی وویل چې موږ سترګو ته نه دي لیدلي، خو بیا هم دوی وویل چې درې کسان شاوخوا موږ سره عیني شاهد چې نږدې همدغه بندخانې ته وو په یو کمپټیشن د دغلته تبیان شوي دي. او د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو ته غاړه اخیستې ده. فلیسر چاودنه ډېره زیاته زوروره وه، لکه تاسو یادونه وکړه شاوخوا یوه نیمه بجه دلامان په سیمه کې اوسېږم، یو زورورې چاودنې زراوي خمنه وروسته په ټول کابل ښار کې برېښنا ولاړه. امنیه قمندان د تلفاتو په اړه باندې د کمو تلفاتو په اړه خبریانو ته معلومات ورکوي.
افغان صاحب، اوس برېښنا بېرته یاده سوې ده که اوس هم پرچاوي دوام لري؟
بل شاوخوا یو نیم ساعت وروسته په کابل ښار کې په ځینو ساحو کې برېښنا بېرته عادي حالت راغلی، خو ځینې سیمې لا هم برېښنا نه لري. کابل امنیه قمندان دا ونه ویل چې دا برېښنا دغه چاودنې سره کوم اړیکې لري یا نه لري. فقط د پېښې جزئیاتو په اړه باندې معلومات ورکړل، د برېښنا په اړه یې معلومات ورنکړل چې آیا د پېښې سره اړوند کومه تخنیکي ستونزه وه او که یا هم خپل د برېښنا ستونزې لرلې. اوس په ځینې سیمو کې برېښنا عادي حالت راغلی، خو ځینې سیمې لا هم د کابل اوس هم برېښنا
نه
لري.
ډیر مننه رحمت الله افغان و په کابل کې ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د نهمې امنیتي حوزې اړوند د تېرې شپې حملې درې وړه برید کوونکي وژل سوي دي. د پېښې په ساحه کې یو ځایي اوسېدونکي عبدالغني نن سهار وختي رویټرز اژانس ته وویل
درنو چاودنو لخو به راویخ کړو و مو کتل چې له هرې خوا دولتي ځواکونه راورسېدل. موږ پوه نه شولو چې چاودنه چیرې وشوه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د نارت ګیټ په نامه د بهرنیانو یو لوجستیکي مرکز و. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې په حمله کې د ځانګړو ځواکونو یو پولیس ټپي شوی دی. حمله تېره شپه یو نیمه بجه د سرخی پله د سړک نو په سیمه کې د یوه بروړونکي موټر په وسیله پیل شوه. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي صدیقي څخه پوښتنه کړې چې د حملې دقیق او تازه جزئیات څه دي.
تېره شپه چاودنه په دې سیمه کې شوې وه. لومړی چې چاودنه د واسطې وسیله باندې ترسره شوه، بیا درې تنه تروریستان وویل چې غوښتل یې د دې مرکز یا ساحې دننه شي او پرې وتوانېدل. زموږ خاص ځانګړي پولیس ځواکونه خپل عملیات د شپې ناوخته شروع کړل او نن سهار تذکر شو درې کسه هغه تروریستان چې کوشش کوي یا په دې هدف چې د دې مرکز ننوځي هغه له منځه تللي. د بررسي ټیمونه ساحې کې دي ترڅو د دغه چاودنې خسارې او هغه تلفات چې خلکو ته راوښتي هغه بررسي کړي او تثبیت کړي.
بل صدیقي صاحب، د حملې هدف څه و؟ هلته کوم میلمستون و، لوجستیکي مرکز و که هوټل و؟
په دې ساحې کې یو لوجستیکي مرکز دی، د نورت ګیټ په نوم، چې په کې خارجیان هم شته. نو هدف اساسي دا چاودنه هم د دې مرکز نږدې ته شوی و. تروریستان غوښتل چې د مرکز ته دننه شي، خو په دې نه توانېدلي. یا ساحې کې د دې مرکز تر څنګ کوم بل سرای هم و. دوی سرای ته ننوتلي و، خو زموږ ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې لاسپقاسې ژر او دغه تروریستان له منځه یوسي.
صدیقي صاحب، وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې د ګڼو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. آیا په دې حمله کې بهرنیانو ته څه زیان رسېدلی؟
اول مهم خبره دا ده چې دغه ترهګر د یوته ولیدل چې د مرکز دننه شي، په ساحه کې دنګار شي. اما هغه تلفات چې چاودنې په نتیجه کې رامنځته راغلي هغه تر اوسه تکتیک شوی، کېدای شي چې د دې مرکز هغه ګاردونه چې معمولا د بل هېواد نه وي، کېدای شي چې هغه ته هم خساره او تلفات راوښتي. خو موږ اوس د تثبیت په حالت کې یو.
بله صدیقي صاحب، په کابل کې د امنیتي تدابیرو خبره کېدله، خصوصا له وروستۍ چاودنې وروسته په دې مزنګ کې، ولې بیا هم وسلول توانېږي چې دغسې حملې پلان کړي چې زیات دوام هم کوي؟
د دښمنانو سره مخالف یم. دا کسان چې ترهګر دي او د خلکو د افغانستان د خلکو اصلي دښمنان دي، دوی به خامخا ډېر کوښښونه کوي تر څو چاودنه ترسره کړي او خلکو ته ضرر ورسوي. د دښمن سره مخامخ یم. موږ هم په امنیتي ځواکونو کې ټول کوشش کوو شپه ورځ د افغانستان د خلکو زامن چې په امنیتي ځواکونو کې دي شپه ورځ دوی کار کوي، تلاش کوي تر څو دغه بریدونه مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مسکین له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلي له روغتیا وزارت نه هیله کوي چې د تورې بوري صحی مرکز ته د ډاکټرانو د نراتک موضوع وسیري. ملاوریدونکو لیکلي په لغمان کې شوق الله سره کورنۍ د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کار د کار موندنې لپاره دولت ځینې موثر پروګرامونه عملي کړي. سمیع الله حلمي تندر له پکتیا په سمکنې ولسوالۍ کې د ایم ټي این شبکه له څلورو میاشتو راهیسې د ځینو ستونزو له کبله تړل شوې ده. هیله ده دغه شبکه فعاله شي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د افغان حکومت نه هیله کوو چې تازه دمې سرتیري راولېږي او دغه ولسوالۍ له سقوط څخه وژغوري. عبدالله نیکمن لیکلي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سختې جګړې شوي. په خانشین کې جګړه روانه ده او په نادلي کې هم وضعیت کړکېچن دی. اورېدونکو له لوړپوړو چارواکو هیله کړې چې د دغو ولسوالۍ وضعیت کتنه وکړي. حمید ګل غزنفر الکوزي لیکلي د خانشین ولسوالۍ د سقوط یو علت په دې ولسوالۍ کې د تریاکو کار بار دی. او محمد قاسم زوک لیکلی زیات خلک له افغانستان د نا امنۍ له کابل نور هیوادونو ته کډه کوي. ډېرې سیمې اوس له نا امنۍ سره مخامخ دي.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د هلمند ولایت د روسیو ناکراریو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې په خپل نننی غنه کې د هلمند د والی حیات الله حیات لخلي لیکلي چې د خانشین ولسوالۍ اداره د دولت په لاس کې ده او مخالفینو سخت ماته خوړلې ده. په مطلب کې د خاغلی حیات په حواله ده هم لیکل شوی چې مخالفین غواړي د نشه یي توکو مافیا رامنځته کړي خو دوی به اجازه ورنکړي. د مطلب لیکوال د هلمند د والی لخلي لیکلي چې پاکستان په پټه وقاره له مخالفینو ملاتړ کوي او نامنۍ تلاره هواروي. هیواد دولتي ورسپانه بیا په دیړه په خپل سر مخاله کې لیکلي چې افغان ځواکونو په ډیره میړانه او زړورتیا د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې هغه يرغلګر وځپل چې له پاکستانه پر دغه ولسوالۍ ډلېس او دروند يرغل کړي وو. د سر مخاله لیکونکو په وینا دغه يرغل په ښکاره ډول د پاکستان د پوځ او سرګري ادارې لخوا منظم او پلان شوی وو. په سر مخاله کې راغلي يرغلګرو د طالبانو په جامه کې پر خانشین حمله وکړه. کټمټ هغه شان چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په وړاندې د طالب او داعش په جامه کې جنګیږي. د سرمخالی لیکوال لیکلی دا په داسې حال کې چې د تیرې سې شنبې پورت د پاکستان د پاوس یو شمیر مشرانو په کابل کې له افغان او ناټو پوځي مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې قسمونه وخوړل چې د ډیورن کرښې دی خوا به د مخالفینو او یرغلګرو د راوختلو مخنیوی کوي. کابل پوسټ پلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمخاله کې لیکلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې خانشین ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره د دولت له کنټرول څخه ووته او لا هم د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د سرمخاله لیکونکو په وینا د پوځي پرنسيبونو لمخې حکومت ته پکار ده چې د ټول هیواد له امنیتي وضعیت څخه دقیق او بشپړ معلومات ولري او د هیواد په هر ګوټ کې د خپل ځواکونو له وړتیاو او امکاناتو څخه پوره خبر وي. د سرمخاله لیکوال لیکي کچېرې حکومت سره دغه معلومات وي نو د ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال به په سیمه کې وضعیت ښه کنټرولولی شي.
په خوست ولایت کې د شار د ښکلا لپاره د 15 مترو په لوړوالي سره یو دنګ او هسک منار جوړیږي. نجیب الله الخیل ورباندې تفصیلي رپورت لري.
د یک شنبه په ورځ د خوست ښار لویدیځ لوري ته د خوست ګردیز د عمومي جادې په مسیر کې د یو هسک او دنګ منار د جوړېدو چارې پیل شوې. د منار د بنسټ ډبرې دي چې خودپوزای کې خوست والی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته ویل چې د یاد منار له جوړېدو سره یو ځای به له منار تر خاره د سړک د دواړو غاړو لختي او همدارنګه د سړکونو په منځ کې ګلدانونه هم په اساسي ډول جوړ شي.
دغه پروژه به چې په خپل ترکیب کې درې اجزاوې لري چې د 15 متره جګوالي باندې یو لوړ منار دا دوهمې د کبار سرای نه د مجاهد تر سرولارې پورې د سرک دوه طرفونو کې د لختو په اساسي ډول جوړېدل دي او دریم د دغه لوی اشاره په منځ کې د ګلدان په اساسي ډول باندې جوړېدل.
خوست والی وای په دې پروژه چې د خاروالی ریاست له پرمختیايي بودیجې څخه جوړېږي 19 میلیون افغانۍ لګښت راځي او چارې به د لاسو میاشت په موده کې بشپړ شي. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر د یاد منار د جوړېدو د اړتیا ورزښت په تړه وای چې په خواره سره د خوست د پیژندنې د نخې پتوګه لستر جمعه سرې سربیره یو بل مناسبه لګونه درلوده چې تر دې وروسته به د خوست منار د ولادت پیژندنې وخه نه خوي.
تر کې مونږ کله به خوست لګو راتل خبرونه سیم مونږ د سې خاص چینل را لې ولې مسجد نه بغیر ان شاء الله پر تو کې به خوست یو بهترین لګو لري چې هغه 15 متره ارتفاع باندې یو منار ده چې مومي جدد خوست ګردیز دې په مسیر کې جوړیږي.
خوست خاروال انجینر عبدالبصیر زیاتوی چې په دې وروستیو کې په خار کې د 14 پرمختیایي پروژو کارونه پیل کړي او په ښه کیفیت باندې د دې پروژو د پلي کولو لپاره د څار او نظارت بهیر هم چټک کړی دی.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صافی ناوري.
افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل د نهمې امنیتی حوزې اړوند د تېرې شپې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د نادلي ولسوالۍ له یوې سیمې څخه د افغان ځواکونو له شاتګ وروسته د هلمند ولایت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به د طالبانو تر ولکې لاندې رانه شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله سمه نیمایي کمه شوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو ویډیوي پیغام کې پر خپلو سخت دریځو وسلوالو غږ کړی چې په روسیه کې بریدونه وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي کچېرې د روسیې پر خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې الحاق له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو او د داعش پر ضد مبارزه د قوي همکارۍ سبب کیږي، امریکا باید دغه الحاق ومني. د ارمنستان د اپوزیسیون د هغو وسلوالو پاتې کسان چې د ایریوان د پولیسو یو سټیشن نیولی و له حکومتي چارواکو سره تر دو اونۍ مقابلې وروسته پرون خپلې وسلې کېښودې او تسلیم شول. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې ارګان د هغې پریکړې دفاع کړې چې د اولمپیک په لوبو کې پر روسیې ورزشکارانو یې د حکومت په ملاتړ د دوپینګ له کبله بندیز لګولی.
د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د ولسي خلکو مرګ ژوبله نیمایي ته راکمه شوې ده. د ولایت سرچینې وایي تیر کال په دې ولایت کې د ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې 133 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله وشتې، خو سږ کال دغه شمېر یوازې 60 ته راټیټ شوی دی. ویل سوي چې په ساحل ختیځ زون کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر ویلي چې د 65% ولسي مرګ ژوبلې مسؤول وسلوال طالبان دي. د پکتیا د والي لویان نقیب احمد اتن نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د تلفاتو د دې ټیټېدو په اړه نور جزئیات راکړي.
د تیر یو کال په اوږدو کې رښتیا هم دلته د پکتیا په ولایت کې د تلفاتو البته د ولسي مرګ ژوبلې کچه ډېره راټیټه شوې ده. د دې کچې د ټیټوالي ځینې لاملونه دا دي چې دلته موږ په ګردیز ښار کې یوازې په ګردیز ښار کې اوړم کال 200 تنه په بېلابېلو نامونه پیښو کې مړه او ژوبل شوي وو. سږ کال یوازې موږ 14 تنه لرو، یعنې دغه هغه ارقام دي چې یوازې په ګردیز ښار کې دغه کچه راټیټه شوې. نو د نورو ولایت په 11 ولسوالۍ دي، په دې کې موږ دلته ولایتي ادارې ډېره هڅه کړې ده چې د ولسونو په همکارۍ باندې د افغان ځواکونو سره اوګه په اوګه باندې ودرېږي او دلته د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. خوشبختانه چې زمونږ افغان ځواکونه په دې توانېدلي چې دوی د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته ډېره پاملرنه کوي. همدا علت ده چې دلته دغه کچه راټیټه شوې. یو دا چې د ولسونو همکاري ده دولتي ادارو سره یا د امنیتي ارګانونو سره دوی بشپړه همکاري کوي. یو بل دا چې کله چې عملیات کې امنیتي ځواکونه نو دوی ډېره پاملرنه کوي. له بده مرغه به ووایم چې دغه ځینې ولسي وګړي چې تلف شوي دي له بده بخته دا د دولت د مخالفینو په بریدونو کې دوی زیانمن شوي. ځینو سیمو کې ماینونه ځای په ځای شوي یا بریدونه شوي دي. په دې کې همداسې وخت راغلی چې په ښوونځیو باندې بریدونه شوي چې دی کې یا په کورونو باندې شوي. څه موده وړاندې موږ په ګردیز ښار کې توغندی په یو کور کې ولګېده، درې تنه پکې ووژل شول او درې پکې نور ټپیان وو. نو دغه کومه مرګ ژوبله چې رامنځته شوې دا تر ډېره د مخالفینو په بریدونو ته د یوناما استادو سره موږ لیدنه وکړه. هغوی هم دغه خبره تایید کړه چې دلته کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې هغه د مخالفینو په بریدونو کې رامنځته شوې ده.
د دې یو علت څه کېدای شي چې د وسلوالو تهاجمي عملی کمې سوي، که هغه ځانمرګ بریدونه او چاودنې چې په یو وار به زیات تلفات اړول؟
یو علت دا هم کېدای شي چې په خارښت هم دغه ډلهیز بریدونه به کېدل. اوس ما وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو حمایه دا ډېره شوې ده، البته ولسی خلک هم ملاتړي دي د امنیتي ځواکونو. بل دا چې دلته په تېر یو کال کې لنیک امر غهیڅ د سیو د ځانمرګ برید یو دغه موږ نه لرو چې دلته یو د ولسی خلکو په منځ کې دي شوی. ځکه پکتیا ولایت چې د قومي تړو تړونونو جرګو مرکو ولایت دی، دلته خپله خلک همکاري کوي د دولت سره. دوی یوازینی علت هم دغه دی چې په ځینو سیمو کې یا ولسوالیو کې یا په ښار کې همکاري کوي خلک.
دغه راز لپاره چنار او نورو سیمو څخه د وسلوالو د وشتو لپاره تاسو څه تدابیر سنجولي په دې ولایت کې د وشتو
د وسلوالو د وشتو د مخنیوي لپاره چې له ډیورن کرخي هغه لري دلته راوړي، د دې مخنیوي لپاره موږ سرحدي ځواکونه د ملي اردو په خپل امنیتي او کشفي ادارو ته دنده سپارلې. کله چې دوی راځي په ولسوالیو باندې ډلیز د بریت لان لري، نو تر هغه وړاندې زمونږ امنیتي او کشفي ادارې خبرېږي او د دوی د مخنیوي لپاره د عملیاتو پلان برابرېږي، عملیات کېږي. لنیکه مرغه ووایم چې دغه عملیات ډېره ګټه کړې ده، په همدې خاطر دوی خپلو اهدافو ته نشي رسېدی. څو ورځې وړاندې هم دلته ځینې ولسوالۍ له ګواښ سره مخ وي چې وسلوالو غوښتل ډلیز بریدونه پرې وکړي، خو افغان ځواکونه به دې وتوانېدل چې د هغوی مخه ونیسي او ګڼه مرجو بلې ورته په بېلابېلو ولسوالیو کې، البته پنځو ولسوالۍ بریدونه وکړي خو ونه توانېدل. نو موږ په سرحدي سیمو کې هم د سرحدونو د ساتنې دپاره او د ورانکارو د راوښتو دپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. یو علت هم دغه هم کېدای شي چې دوی نشي کولی په اسانۍ سره دلته خپل فعالیتونه ترسره کړي.
د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
چارواکي په لوګر کې د ماین په چاودنه کې د پنځو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویان سلیم خان سالی ازادي رادیو ته ویل چې تیر مازیګر په ازري ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د سورلي موټر پر ماین برابر شو.
ټول نارینه دي، په دې کې یو کس چې هغه د خوز کې د ماین پاکۍ یو کارکوونکی دی او نور ټول په سیمه کې قومي سپینګیری دي.
د لوګر د والی ویان زیاته کړه سیمیزو چارواکو ته امر سوی چې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي، خو تازه راپور څرګندوي چې په ازري ولسوالۍ کې د دغو ملکیانو د وژل کېدو په اعتراض مظاهره شوې ده. د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره په مستقیم تماس کې دی. تپان صاحب، به مظاهره چن یا اعتراض کوونکي څه غوښتنه لري؟
مننه سالی صاحب، د اعتراض کوونکي دا خبره کوي چې حکومت په مرکزی کچا او په ولایتي کچا دوی سره پرله پسې ژمنې کړې دي چې د دغې لارې په 13 ورځ کې 14 رامنځته شوی د دې لارې د امنیت او خوندیتوب لپاره به جدي ګامونه اخلي او تدابیر بنيسي. ولې د ازري اوسیدونکو وایي چې حکومت په دې ژمنو کې له دوی سره له 13 شپږو میاشتو راهیسې پاتې راغلی ده او هیڅ ډول اقدام نه کوي. دوی ټولنی وکا د 203 تندر کلی اردو کمانډانې په منصوبینو او دا ډول د مرکزی حکومت په ځینو چارواکو د ولایتي شورا وکیل او د ازري اوسیدونکو یې سیام دا څو شه به وړاندې ما سره خبرې وکړي. عمل ته د خلکو لمنځه دا خبره کوله چې دوی حکومت ته وخت ورکړای شي په راتلونکو نه کې د دوی غمونه خړل سی او د سر کړي ژمنې پوره نه کړای شي. دوی هغه 300 یا 400 کسان چې په امنیتي ځواکونو کې یا په نور امنیتی ادارو ملکی اداره کې د لوګر ولایت لري د یادر اوسیدونکو دی هغه بل دی لیکر او باسي او د حکومت سره به کوم اعلان کی. دا خبر دی لوګر دی ولایتي شورا دی وکیل عبدالولی خبرې وي چې د ځینو مشرانو په مخ کې دا خبره وکړه او ویل چې دوی پریکړه هم د ټول قوم چې د جنازې به خاورو ته سپاري او وروسته لږ بل حکومت سره له حکومت څخه خپل غوښتنې مطرح کوي کو حکومت رسیدګي ونه کړي د په خبره دوی به د حکومت سره پریکونی لا نه بل تعالی سره.
داود تپان و چې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د خلکو د اعتراض په اړه معلومات راکول. پرون په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان ووژل شول. خلکو د دغو وژنو په اعتراض حکومت ته خبرداری ورکړی دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچار خو ترغه مخ کې یو راپور لرو. د روغتیا وزارت وایي د درملو د کنټرول او د روغتیايي سیستم د څارنې لپاره د روغتیايي محصولاتو او دواګانو د تنظیم ملي اداره افتتاح کړه. د روغتیا وزیر د دې ادارې د افتتاح په مراسمو کې ویل چې د دې ادارې په رامنځته کېدو سره به په افغانستان کې صحي خدمتونه معیاري شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیايي محصولاتو او تنظیم ملي اداره به د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتیايي قوانینو د څېړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بې کیفیت او د لوړې بیې د واګانو د څارنې په برخه کې کار وکړي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د یاد ادارې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې دغه اداره به هڅه وکړي څو د خلکو باور ترلاسه او ښه طبي خدمتونه وړاندې کړي. هغه وایي د مسلکي همکارانو په مرسته موږ توانیږو هغه نیک هدف ته چې د بې کیفیتو درملو مخنیوی، د دواګانو خوندیتوب او مناسبه بیه ده ورسیږو. د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال افغانستان 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي او دا کار د هغه په خبره د دې سبب شوی چې په هیواد کې بې کیفیته او په لوړه بیه درمل ولرو. په ورته وخت کې د نوې رامنځته شوې ادارې اجرایي رئیس نورشا کموال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اداره او همکاران به هڅه وکړي څو ټولې هغې ستونزې چې دا مهال په طبي برخه کې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي حل کړي. په همدې حل کې یو شمېر ام افغانان د درملو له لوړې بیې او د دوا له بې کیفیتي څخه شکایت کوي او له دولت څخه غواړي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. دو تنو کابل ښاریانو پروین او حمیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افغانان
بې وزله او غریب دي. موږ ته ویل شوي وو چې د درملنې لپاره پاکستان یا هند ته ولاړ سئ، خو موږ پیسې نه لرو چې هند یا پاکستان ته د بشپړې درملنې لپاره راولار سو. باید خ درمل افغانستان ته راوړل سي چې دلته زموږ درملنه پرې وسی. دولت باید د درملو پلورونکي او واردونکي تعقیب کړي او خلکو ته د درملو مناسبې بیې اعلان کړي څو د درملو پلورونکي له هغه ټاکلې بیې په لوړه بیه دوا ونه خوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول افغانستان د 400 میلیون ډالرو په بیه درمل واردوي. دغه وزارت له دې وړاندې ویلي و چې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي، خو خلک وایي چې یاد وزارت په دې برخه کې په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور
است جبید و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادی رادیو نه واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د ټیم د ګډون په اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو او هم به د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه واورئ. خو په سر کې راپور. د 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوونکی افغان ټیم وایي د ښو پایلو ترلاسه کولو ته خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا په اولمپیکي سیالیو کې افغان استازي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان لوبغاړي کم چمتووالی لري، خو هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په اولمپیکي لوبو کې افغان ګډون کوونکی ټیم وایي هڅه یې دا ده چې ښې لوبې وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا اولمپیکي لوبو ته د لیږل شوي پلاوي مشر غلام رباني رباني د برازیل له ریو ښار نه ازادي راډیو ته وویل لوبغاړي کم چمتووالی لري، خو دوی به تر وروستۍ شېبو د ښو پایلو لپاره هڅه کوي.
برخلاف دو المپیک قبلی که موضوع تعداد ورزشکارای بیشتر رو داشتیم
دیوی په تیرو دو المپیکی لوبه په خلاف چې مونږ خګړون پکې کړو دا ځل زموږ لوبغاړي د نورو هیوادونو په څیر ښه آماده نه دي خو سره له دې هم هڅه کوو چې په پاتې وخت کې که څه هم یو یا دوه اونۍ چمتووالی هیڅ کله د څلورو کلونو ځای نشي نیولی خو بیا هم د جودو استاد زکریا اسدی او د منډې وهلو د ټیم استاد کریم عزیزي خپلې وروستۍ هڅې کوي چې لوبغاړي افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړي د جودو په برخه کې توفیق بخشي د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفي او د نارینهو په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد المپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي د المپیک سیالۍ څلور کاله وروسته ترسره کیږي چې ډیری لوبغاړي په خپل مټ د سیالیو له لارې ورته لار پیدا کوي او په ځینو حالاتو کې د هیوادونو د ګډون لپاره یو شمیر لوبغاړو ته وړیا جواز هم ورکوي افغانستان تر یو ډیر ځند وروسته له 2004 میلادي کال راپدې خوا په المپیکي سیالیو کې برخه اخیستې چې دوه ځلې د روح الله نیکپا په واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تیکواندو دوه برونز مډالونه ګټلې دي د 2014 کال په المپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم ناهیلي کړي دي د المپیکي لوبو مخکینی ګډونوال اتل نثار احمد بهاوي ازادي راډیو ته ویل په اوس وخت کې المپیکي لوبو ته ښه پام نه کیږي او همدا لامل دی چې د سږ کال لیګل شوی ټیم کې پایلې نشي ترلاسه کولی
ټیم مو باید په بسر آمادګي اشتراک میکرد
دی وایي زموږ ټیم باید په ډیر شمتوالي سره برخه اخیستې وای اصلا اصول دا دي چې له همغې ورځې چې المپیکي لوبې خلاصیږي هیوادونه باید بل المپیک ته تر څلورو کلونو پورې چمتووالی ونیسي خو زموږ په هیواد کې د هر بل کار په څیر لوبې او المپیکي سیالۍ هم کم لاس نیول کیږي چې دا د دې لامل کیږي چې زموږ ټیم ښې پایلې ترلاسه نشي کړی کاغلی بهاوي وایي که څه هم دا ځل المپیک د افغانستان له لاسه ووت خو باید د راتلونکي المپیک لپاره سر له اوسه چمتووالی ونیول شي او تکړه لوبغاړي انتخاب او پرې پانګونه وشي څو یو ځل بیا د افغانستان نوم د نړۍ په هیوادونو کې د لوبو لارې جک شي رپورت مو اورید اوس هم ورزو د مرکې په لور د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند ملي ټیم ته په څلور ورځې لوبه کې ماته ورکړه په دې سره افغانستان د دویم درجه غړو هیوادونو په قطر کې په څلور ورځې لوبه کې یا د لوی وچو یا آی کپ په لوبه کې لومړی مقام خپل کړی دی که افغانستان دغه مقام تر 2018 کال پورې خوندي وساتي نو کولی شي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له بشپړو غړو هیوادونو سره د ټیسټ یا څلور ورځنیو لوبو د ترسره کولو جواز ترلاسه کړي په دې اړه پام وکړئ یوې مرکې ته چې د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مې کړي او په سر کې مې د دغو لوبو د بریا د اهمیت په اړه پوښتنه کړي
وی وچو سیالیو قهرمان پاتې سیالی پدې کې پایلو به نسته پوینټ ټیبل کې سې د چا زیات پوینټونه ول هغه په لومړي قدم کې پاتې سونو البته 2018 کال تر پای پورې سمون ته درې نور سیالی پاتې دي لا ایرلند هانګ کانګ او یو ای سره کچې ته د موږ پوینټونو ټول څخه جګول نو موږ به صدا دی 2018 کال په شروع کې د ټیسټ لوبډلو پر ردیف کې کوم په لسم مقام کې ده که زیمبابوي او که بنگلاديش او لوګو سره بس دوه سیالی په کور کې او دوه سیالی په د هغوی په کور کې به سره کوو که چېرته سیریزونه وګټل نو موږ به یو لسمه ټیسټ لوبډل یو فلحال افغانستان شل پوینټ وګټل په دې سیالۍ کې په دوه ورځو کې دا سیالۍ ختمه کړله او زمونږ یو شپېته پوینټونه سول او فهرست کې په لومړۍ درجه باندې واقع سول
د دې لپاره چې کال ته نورې لوبې هم ښې ترسره کړي خصوصا په څلور ورځنیو لوبو کې څه کول پکار دي او په کومو کومو پروګرامونو به تاسو کار وکړئ
موږ یقینا خوشبختانه د افغانستان کرکټ یو ډیر مستنره اداره ده د شایستګۍ له لحاظه د لوبغاړو لحاظه موږ فارمټ ته مختلف لوبغاړي لرو تاسو مشاهده کړئ احسان منګل احسان جنت البته ناصر جمال رحمت شاه ظاهر تلور هغه ځوانان تنکی ځوانان حشمت شهیدی سمونګه همدغه فارمټ ته غوړه کړی دی ل ډیر وخت نه ډیر ډیر خو ځلېدل په یورپ حالاتو کې چون مونږ لپاره یو چیلنج هم وو په اروپאי حالاتو کې نو د دې په مونږ مکمل کار کوو دی ایرن سریس لپاره تیاری د مونږ لومړنی موخه ده او مونږ پلان ورته لرو چې دوی ته تقریبا په دې شپه کې میاشته کې متواتر د دوی په ظرفیت لوړول او دوی ته مختلف کمپونه د ټولو لوبغاړو ته لګو تر څو ایرلند ته هم مونږ په شلو پنځونو باندې شکست ورکو او خپل اول مقام سره بالکل برقرار اوسات
دغه لوبي چارواکي هم لنګ دي ساري د آی سی سی چارواکي څوي د افغانستان پاړه باندې
څنګه صاحب اروپا سفر د منځ لپاره یو تاریخي سفر وو هغه په دې معنی چې موږ غوښته په ایسوسییټ نړۍ دویمه درجه لرونکو هیوادونو کې خپل قدرت ټاپکو په دې معنی چې موږ له دې څخه مخکې آیرلند ته کله شکست نه ورکړی سکاټلند کې موږ خنو زلیدلې په هالند کې موږ خنو زلیدلې دا ځل موږ سکاټلند آیرلند او نیدرلند خپل کورونو کې شکست ورکړ او په ډیر غټ غټ توپیر سره شکست ورک نو وو نړیوالو ته دا ثبوت ورسېدل چې افغانستان په دویمه درجه لرونکو هیوادونو کې قهرمان د اتل لوبډله ده او دې ته تیار رسي په لومړی درجه هیوادونو سره دوی سیالي تر سره کوي او موږ ټیسټ کرکټ لوبېدو لپاره تیار یاستو
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه سفي ولستانه ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره از موینم خلاص شوی او خ ډیر د موبایل کارتونه و چې تازه میوي کټو کټو مستې شیرپيري او نور دې شان په کلان دی باندې سول زکه لټ شاګردان د درس وایلو پر ځای لامدغه شانو کار اخلي او استادان هم د کم تنخوا قصور پکې واسي د خبرونه په پایل کې مو د پوسایب د نوي کتاب له چاپېدو خبره وو
پوسه اپس کار کوي ل دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته که ژوند ونو چاپوم یې
ډیر ښه دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک له تا د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم
نیت دې پاک دی پوسب اتمن بریالی کیږي د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسېدلی دي
والله د متن کار یې خلاص شوی دی یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي اوس د سریزو په پروف کتلو اخته یم چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح شي نور به نو مطبعې ته ځي
ډیر ښه کار به وشي خلک به یې ډیر زیات استقبال کړي زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلوم زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډیر څلوېښت کتابونه چاپ کړم
دا څومره ښه دا خو ډیر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی خدای دې ورته روغ لره ډیر څلوېښت کتابونه ښه نو پوه صاحب له خیره سره کتاب چاپ شو
هو خو له ډیرو کړاوونو وروسته د کتاب چاپول هم نو اسانه کار نه دی
دا مو لکه چې د سمونو کومه زمیمه سره چاپ کړې ده
کومه
دغه په لاس کې مو چې ده
دا څه وایې همدغه مې نوی کتاب دی که نه
همدغه مو نوی کتاب دی څو صفې دی
اووه صفې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفې پرې سریزې لیکل شوي دي چې ټول کتاب شي نه دېرش صفې
استاده نو تا په رښتیا هم د علم د دریاب نه څاڅکی راخیسته
پوه نه شوم
ما ویل چې ډیر وړوکی کتاب مو لیکلی دی اووه مخه څېړنه
هو ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم خو نور نه لنډېده ځکه غوښتل مې چې دریاب په پیاله کې ایسار کړم
واه 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 دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستره عالم د اوو مخونو د کتاب موالف پوه صاحب
مننه مننه
یو سوال او لاس زوابونه د اداري فساد په اکله د موږ صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه زوابونه ورکوي
Fine.
اوریدون کای تشویش گل سودایی وای چې یو پختنه کوم او لاس جوابونه غواړم.
ولی
زکه تشویش گل وای لکه څنګه مې چې لنوم او تخلص نه کاری، نو هر سوال چې لچا کوم په یو دوه جوابونو مې د ژره سودا نه وزي. نو زکه لته سوم غواړم چې د ما دی وی پختنه لاس جوابونه راکړي.
ها ژر ژر یې پختنه وای چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش گل پختنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
ده نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې دریم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یمه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کاري وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یوه منه نو اووه ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوې؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چېرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
راځم یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست. بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دا کیسه مو اورئ.
سیدا جانم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وای غوستې. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېد، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن یې چې جامې واغوستې، نو مېرمنې ډېره ورته مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي، او په دې یې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل: پلار ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه، او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه، او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ، خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ، او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي، او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه، نو وای اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغو زیاته شوه، او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول، او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ورمخکې شي. پاندې وخت کې سیدا جان چا دې سال خو لګریوانه ونیو او شاته ورکاش ک خو هغه مخې ته زور ک او په دې ډول دې نو جامو غاړه دې غسړی په لاس کې پاتې شو. سیدا جان په غوسه مخ راواړه او چخپل غچ واخلي چې بل چا لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاو. دل آج دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شاله منې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټېله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.